السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي او همدارس په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري خو لمړی خبرونه ووري د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون مخام پای ته ورسیده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. افغان فعال نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د اولسو ځوانو رهبرانو په ډله کې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له یو نیم سل هیوادونو څخه له درې درزرو ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي د شنبې په ورځ پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوشحاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړې وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامداره پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو اترو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده. د بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې کله د روسیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دای په خپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ښاغلی ټرمپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه ایر فورس 1 کې خبريالانو ته ویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دوه بخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ټرمپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یو بل کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د اولس کلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخته د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیره اونۍ په بحرین کې پیل شوه او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلان سالکلت څخه بې ساري ماتې وخوړه. 25 کلن سالکلت په ابوظبي کې د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په 2 دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرست د پښې په وسیله په سر یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست د دې ضربې په پایله کې د څو شېبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې له هم د قفس پر غولي پروت و د لوبې ریفري سال کیلټ ګټونکی اعلان کړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو نن یک شنبه ده. د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلرمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 16 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. وابهوري چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د پلاوو د خبرو لومړی ورځ پای ته ورسېده. د دې خبرو د اهمیت او څرنګوالي په اړه یو مرکه هم لرو.
ژور اختلاف معلومیږي مسائل باندې به بحث وکړي خو دوی به بېرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بېرته د خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي.
په عین حال کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان سره د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې به له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي.
مونږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتی اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندې پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ترکیه باید افغان خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار او فعالیت امکانات برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې له افغانستان نه ناروغان او محصلان د هند په ویزو کې اسانتیا غواړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورته لومړی موضوع ته په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسیده او تمه ده چې دا خبرې بنن بیا پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوه پړاوونو کې د دوړو خو او د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه خودلو او غاګ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دوړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو، امنیتی همکاریو، دوړخیز سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلی او د وسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې د دوړو هیوادونو ټیټې کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤول، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازی د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اواری لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره مې د پرزیدلې جمهوري نظام د دفاع د سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر پوښتلی دی. ښاغلي میاخیل د مرکه په پیل کې په استانبول کې د روانو خبرو په اړه راته وویل
روسه پوری زیات جزئیات خبره شوی نه دی، خو دا مغمیږي چې د حیات کوم یو تلای ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې و بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دی چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپل مشان سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته جوار اختلاف معلومیږي د دوه خواو او همدا علت دی چې د خبرې اترې په کټه کشه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ټي ټي پی مقابل کې اقدام وکړي او پاکستان کې حمله ونه شي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرت مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډیر جوړ شي لري او په ساده فکر نو کوم چې حلم شي نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دوړو خو پلاوی دی ټیټی کچه پلاوی دی، علت څه دی چې دوړو خو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټی کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ، واسطه په لوړه کچه باندې کسانو دوړو خو نه پکې برخه واخیسته، او علت دا و چې هغه تو جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسائل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې جوړ دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې دواړو خواوو په دې باندې یو توافق، ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو هیئت هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه په فکر کوم چې دا سی څرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راپای چې کوي د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده څرګندونې غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نخلې سره وشول، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي، که هغه د ترانزیت په باره کې وي، که د امنیت په باره کې وي، که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دوی نشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونه کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته یوسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده مخصوصا واخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په مشغول ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشرې څوک نه ګوري، نو دا په خپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دغه زموږ اساس په مخکې چې تېر شوي دي 50 کاله، هغه علت دا و چې داخلي مشکلات وو او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون نه مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات په مهم دی چې کور دې جوړ نه شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري، نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت، دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي، چې کور دې ورانی نو بس بیرونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نظر څرګندو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د استانبول غونډه به 3 ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوړخیز سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبري وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو اختلافونو او له جګړې وروسته د اوربان په اړه د دوړو هیوادونو د استازو ترمنځ د خبرو په دوام په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له افغانستان سره به د امنیتی وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې له دې هیواد سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی تیر ورځ په خپل اونیس کانفرنس کې ویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونی د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د پاکستان حکومت باید د سوداګرۍ او ترانزیت مسایل د سیاسي موضوعاتو قرباني نکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټول لارې تر هغه وخت بندې وي چې د امنیتی وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابی پرون د اکتوبر په 14مه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرخې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګورو ډکې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. خاغلی اندرابی دا هم ویل چې دې مسلې دوی ژور اغیزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډیر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړی دی چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دوی د لارو د بندښت لامل د افغانستان تازه میوی او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګری زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا لو سو تر 800 میلیون افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوی سیزن پیلېږي. کلارې تړلې پاتې کیږي، دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه آزادی رادیو ته ویل دیوای صادرون کې واردون کې دواړه غیزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچي بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانټینر د ډیمریج او د غراس کرایا نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرون کو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسی ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو لاري حل کړي. د په داسې حال کې چې نږدې وونه وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف بی آر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونی د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیتي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونی اجرایوي رئیس نخیب الله صافی ازادي رادیو ته ویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیزه ونه لري. کچیرته لارې بندیږي او بند پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د لپاره زیات تاوان دی. همدارنګه د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندي کړي، زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاص شي تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په 10مه د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه یي ډول سخت نښتې وشوې چې وروسته په اوربند پای ته ورسېدې. د دغو نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم، سپین بولدک، چمن په ګډون د کرخې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمېنه کابل، پکتیکا او سپین بولدک کې هوایي حمله هم وکړه چې لا ملي یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربن هوکړه وشوه. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډیر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې لاملې سوداګرو ته پراخ زیانونه اوښتي دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار د سازمان چیرونکې له ترکیه غواړي چې دا خبره یقیني کړي چې نړیوال د افغان خبريالانو او له خطر سره مخامخ نورو افغانانو ملاتړ کوي. فرشته عباسی پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې په ترکیه کې جلاوطن افغان خبريالانو ته باید د کار او د جوازونو د ترلاسه کولو زمينه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان خبريالانو ویلي دي چې په ترکیه کې د استوګنې او کار د جواز په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یې چیرونکې د ترکیه له حکومت غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغان خبريالان او هغه افغانان چې په خطر کې دي د نړیوال خوندیتوب یا بشری استوګنې جوازونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړای شي. د افغانستان په چارو کې د دې سازمان چیرونکې فرشته عباسی د شنبې په ورځ د اکتوبر په 25مه په خپل ایکسپانا ټینګار کړی چې په ترکیه کې جلاوطنی افغان خبريالان باید وکولای شي د کار جوازونو لپاره غوښتنه وکړي او ترلاسه کړي. په ترکیه کې یو شمېر مشت افغان خبريالان هم وایي چې دوی د غهیواد کې د استوګنې اسناد او کار جواز ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې خبريالانو یو چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د شنبه په ورځ د اکتوبر په 25مه یې ازادي راډیو ته وویل
کلانترین مشکل گذشته از مسئله جواز کار خبرنگاری همي گرفتن اقامت بود و باش ده. اینجا است
د خبريالي د کار د جواز د اخستو د مسئله سربېره دلته د استوګنې اسناد ترلاسه کول لوی ستونزه ده. همداوس ترکیه کې د خزینه او نارینه خبريالان د خبريالي په برخه کې د تجربه او اسناد لرلو سربېره هم رد شوي او حتی دلته د استوګنې اجازه نه لري یا په ناقانونه توګه ژوند کوي او یا هم ملګرو ملتونو ته تللی چې له بده مرغه دوی هم د رول نه لري او ورسره مرستن نشي کولای.
په ترکیه کې میشتې وی بل خبريالي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان نوشته ندارن.
هغه خبری الان چه په ترکیه که بند پاتی دی که غواری که نغواری لطباهی زرمختی دیلی کلو توان نلری او نه ده کار کولو. ده خبری الانو یولوی اردالا چه په ترکیه که جوان کوی پا پتا کار کوی یا غیر قانونی کارونو تمخه کری ده لکه پخلای دلوخو منزل ساتنا او نورو سختو کارونو ده.
ده خبری الان وایی چه پا دی ورستیو که لده هیواد ده افغان کدوالو ده نیولو او استلو بهیر چتک سوای او که افغان خبری الان بیرت افغانستان تو استول سی پا خبری لجدی خطرونو سر بمخسی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د اکتوبر په 23مه د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه پیو راپور کې اعلان کړی چې ترکیه په ندرت افغانانو ته د ترکیه په بڼه نړیوال خوندیتوب ورکوي او په پایله کې ډیری واسي د کډوالو مشروط وضعیت ترلاسه کوي او یو لوی شمېر له دغه هیواد ایستل کیږي. د سازمان د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ترکیه کې د استوګنې له جواز پرته ژوند کوي یا د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کولای نسی او زیاته کړې ده چې دا کسان په بې برخلیک او نازک حالت کې ژوند کوي او د زده کړو او روغتیایي مهمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د دې ډلې د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او له دوی سره د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغه هیواد نه یې غوښتي چې د بشري حقوقو اصول او د کډوالو قانوني حقوقو ته درناوی وکړي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو مخې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې دي چې ډیری د ویزې د کډوالۍ کارتونو یا د استوګنې اسنادو په ترلاسه کولو کې د جدي ستونزو سره مخ دي. زرګونه افغانان د طالبانو بیا وکمنې دوه وروسته د امنیتي او اقتصادي دلایلو له امله په قانوني او غیر قانوني ډول د ترکیې په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې اوس د اقتصادي ستونزو سربېره د جبري استلو له خطر سره هم مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او کاغذلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونې ورستی راپورته د هند حکومت له دې اعلان وروسته چې په افغانستان کې خپل ټکنیکی ماموریت د سفارت کچې تلوړوي اوس د یو شمیر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دې هیواد غوړي چې ورته د ویزو د ورکولو بهیر هم پیل کړی دوی وای دا به د دوی ستونزې اواري او له سخت وضعیت او بې برخلیکه حالت څخه دوی راوباسي
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزه زر شروع کړي
د کابل له کارتینو سیمې اوسیدونکو سید عمر وای پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کار رئیس یې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیای او راولي خو په خبرې تګ راتګ کې د ویزه او ډیر سال د لارو د بندیدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی سید عمر جمعه د اکتوبر په څلورشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي
زما پلان ناروغ ده پاکستان ته تداوی ته بیایم خو هر وخت لري تړلې وی بل کوم لنجوي نو که د هندستان حکومت افغانان ته ویزه شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان ته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره بلته درملنه وکړي
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمیدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نیوې ډیلي کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي د پلازمینه کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري
زه ډیر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزه اسانتیاوې برابر کړي په خصوص هغه محصلینو ته لکه زمونږ غونډې چې دوه کاله مالته درس ویلې او دوه کاله نور درسونه زمونږ پاتې دي نو هیله من یم چې دغه ویزه او اسانتیاوې زر برابر شي تر څو مونږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو
د غوښتنې داسې مال دی چې تاسو د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متخی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی په دې اړه دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د هند سفارت به په راتلونکو کې د افغانستان په بیا رغونه بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي خو امیر خان متقیل ته د هند له حکومت غوښتي و چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیا رامنځته کړي یو شمیر اندی رسنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال هنرمندان ناروغان ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه وویلي خو له افغانستان بهر یو شمیر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي د دوونی د چنوی ډیلی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا سره واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو چې په دې توګه ډېر افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلې وي ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزا هم اوس په اسانۍ نه ورکول کېږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیر ساعته اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو برخه هم دومره و. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري. نن مو میلمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی، هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس یې په ننګرهار کې اخیستی او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان په اړه په خپله درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سره محترم تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په جواب کې باید دومره وایم چې خپل نوم د کوچنواري حضرت عثمان نوري راوندې پلا خو مې د خدای وبښې وفات شوې ده او مور مې ژوندې ده. وی راته دا انتخاب کړی او مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپیو ورته ویلې او هغه غلطه مې زده کړې کړي شپېل مې دا غي ناخسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلو او دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړی وای چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته اوسېدو ژوند مو انتخاب کړ. دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرت شپې پای ته ورسېد. دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسه واغې کې شامل شوم او قرار ته 12 ټولګي پورې د مکتب یو خنځی کې موږ زده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسې دوم نمره فارغ شوم. باور سره پسې کې بودینی زدا کریم کولې او پټوله کې هغه مروج زدا کری چې ورته ویلی شو هغه ممتر یو هدا پر وکړل اوس مب نو هغه مدرسه مو هم سره ویل او زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور د زمان سره بل وړ زدا کری شروع کړلې.
د ماجرت وخت به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس وکاو کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک کړه.
ډیره مننه سروان صاحب محترم. دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ما ته بده و چې یو خځغي وخت کې کوچنی و ما یعنی زما په ور باندې زبر د سید دیار له سوال وسو کلو زه کوم چې الته تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې د زده کړو سره او بیا الته کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې موږ ورته اډوکیشن ولته وی د شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود. دلته چې زراتم یو خاطر خدا و چې الته زما نیا و نکدي خدای وبخي عمل تخخ شي دا غوي سره چې کله زما والي سب دي خدای وبخي غزه ځان سره بوت لمو چې زای دا فاینل مخه خده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شان چې تکمیل دل ز ډیر زیات خفه شوم ځکه از ما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترګو کې موخ کې کتل چې دا ما د لپاره خوشینون کې چې دومره وخت مرغه چې یو خاورا یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی جبې خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کید موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړه نه کړ خره وختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پغی منی لاړ شو ولته به سحر لاړ شو مزګر را شو مزګر لاړ شو سحر بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خخي د شینه پاسانی موږ نشو ځکه ته پاسپورت ضرورت وو پاسپورت یو بین المللي اجازه ضرورت درلودل امکانات ته ضرورت درلودل چې دا یو ډول لوی پروسیجر موږ جو دا یو بده خاطره وزما په نظر ماته دویمه بده خطر چې مات دا والته ما یک شمه ورځ به مونږ والیبال کول زما تر یاد شي فوتبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شیندل په افغانستان کې متاسفانه نو زه کدل ته د خونځي حکم نصاب چو دی وغه د زمکه اسمان فرق ترلودل دی جغرافیا دی روان هغه وخت کې البته 2008 کال خبره کوم نو دا زما پر یو بده خاطر و چې زه هغه جنرال هم دلته د زکو کیفیت خورا کمزور او خې خاطرې مو هغه نه دا درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان کې عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو چې زما بازار ته ولاړم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه به ډېر زیات مونږه بازار ته رسول کور ته راوړو دی ډېر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار و چې هغه ته مونږ وسم کله کله د قیسی یورو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هرڅه پیدا کیږي نو خو بازار وو په زمون کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې او بل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوتی وبا چې را تیر شوی دی همدلته په جلال آباد کې دا ویلی دی لسمه ویله درشتمه ویله څه درشتمه د تورخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه دا چې زکه وګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاد شي
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لوړز دکو ته مو مخه کړه څه مو ولوستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې و او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر وته ویل شي په لانګویج اینډ لټریچر فیکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بیر اخره په 2019 زیږدیز کال کې دا غیر زغبز موږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ ایغه انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه ملي کار کول او څنګه مونږ بیا د کورنۍ مسولیت مراد د غاړې وو البته زبلګ په دې برخه کې لیک جوړ لاړ شم هله د چې زې احساس درې سلو د حقوق دغه موضوع رات تاو کړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ دم نو هغه وخت کې زما د پروز برخې یا د نثر او د ادب برخې سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خانه ځکه ما به مجلې لوستلې زما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسی نه درلودلو ځکه په دومره سانتی او سہولت افغان ځوانانو ته نو ورکول شوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی او ویوارنس کمپاین نه وی چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسی ولري څنګه وی پانه تعقیب کی څنګه پروز نثر لیکنه ادب دی برخې سره موجی شي څنګه وکول شي ځانته مخکې برخه وټا کی خو ځخه ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج و ما په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغی کوم تر یو کال یو نیم پورې چې خپل د پهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرف د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خون کې مو له حقینه ورسته بیا مستقیمه زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د خونیزي څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی وي ورته وایي د برخه کې زه مصروف ما دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپخین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټي مونږ لوستره یا د شپې د خوانه کم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف ما بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تا نه ودیب جوړیږي البته په صورت کې کتاب هغه 100% ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نورم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنه او ژباړه برخې کار وکم له همدې امله د یاران په نوم یو وپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکي او موږ سره لیکنه وکي ان سی عبد خدای ژوندې لري غیر سره اړیکه ونې اوله اجمل ان سی زکه دوی ته مې لیکنه سوالي واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه او په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو دغه لیکنه ان سی خو خکړې و اماغه شیبه وي چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه یو وخت پورې یاران سره ژباړې لیکنه مو مرته کولې سپورت په برخه کې مو مرته لیکنه کولې او بیا چې هغه میژن خلاصيږي بیا اونټر شکل باندې د مختلفو ویپانو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو او مغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت پورې زموږ د کتابونو چاپیږي او نور قصي او ادبي حدس او صلا غوړي
د پونتون دی دورې کومه خاطره نه لري پانتون دوره ډیره جالب دوره دی
او جالب خاطرې ډیره راګرځي یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنی ورځ شپې چې د ډېر لنډ وي، نو وړي کې که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې هلته شاید د ماسپښین مونځ ورسره وشي، قضا شوی نه اوسي داسې ټیم وي، خو ژمي کې بیا درې بجې هغه د مازیګر د لمانځه وخت وي، وخت داخلیږي او د جومات مولا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د صنف نه یو استاد دا کریډیټ ډیر وغځېده، یو لږ دقیقې واوښتلې چون هغه کریکولم لږ ډیر و. دلته چې مونږه استاد صنف نه وته، مونږ هم صنف نه وته، دی وخت کې دا علوم دیني استاد راغله و چیرته زم مونږ جمع کوو، هغه استاد خو ته مونږ کړه په وته کې هغه راته وی وځي تاسو لاړ شي جمع وکي سبا غیر حاضر کوم. دا راته لږه جالب و اوس هم کله ملګرو سره یادو هغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کوو، دلته میس کمیونیکیشن یا غات سو تفاهم په دې راغله و چې هغه ویل چې ګیندل زخي مخ کې تاسو ولې مونږ نه کوو، غلط زخي وقفه دی دغه ولوا د بل استاد زای کړي و. دا لګه جالب خاطره وراته.
bale تاسو مخ کې اشاره وکړه چې کتابونه مو وشبړل، آثار مو چاپ شول، که په دې اړه معلومات راکړي چې څو کتابونه مو وشبړل دي، په کوم موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوي، څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې په زده کړو بوخت وم. زه چې له پونتون فارغېږم، د فراغت د مخکې زما درې کتابه چاپ شوي، یو یې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې په ارواپوهنه باندې و، او دویمه کتاب چې هغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي، او درېیم کتاب یې هم بیا د غواړي ژوند مو ښکلی شي په نامه و. چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ او تفخ خلاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو، نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي، بازار ته عرضه کیږي، او ګڼ مینوال لري، فیدبک راځي موږ ته، او دې هدف پورې چې موږ دی کې یو کتاب د خژوان تګلارې هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زر ټوکه چاپیږي، د زر ټوکه د چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي. نو دا خو د پونتون د 2019 کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي، هغې نه وروسته چې فارغېږو بیا خو خورته وزګارېږو، لاس او هغه مخه مو ورته خوشې کیږي، او په زمن کې لیوالتیا هم د سړي ډېریږي، ځکه انسان پورې انرژي وي، او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي. نو چون پاڼو سره هم ډېر کار هغې وخت کې پیدا کېدلو، یو اندازه حق و زحمت نه چې فوق العاده حق و زحمت ورته میلاویدله، خو ما یو کار دا کولو سروان صاحب محترم صاحب، زما د کتابونو دا تعداد چې نن تر 8-10 رسېدلی دی، هغه تر شا یو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړیو کې یادونه باید وکړم، دا دوه کاله له رسنیو لیرې وم، بیهایند د سینز وم، هغه انګلیسي په اصطلاح باندې له سکرین د پردې تر شا وم. نو په دې دوه کالو کې زما بیا ډېر کتابونه راغلي دي چې هغې مانې ما تر اوسه پورې خپل اظهار نظر نه دی څرګند کړی. زما د کتابونو تعداد چې 8-10 ته رسېږي، هغه لامل دا دی چې د ډېرو ویبپاڼو سره د حق زحمو په بدل کې مو کار کولو، هغه کوم ستراتیژي د دوی چې هغې مانې ورسره موږ خبرې کولې چې دغه لیکنې که تاسو موږ نه غواړئ، کوم کانټینټ کوم ایسه چې تاسو ته موږ درکو، د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کړي، دا د لیکوال حق دی، که هغه کتاب چاپوي، که هغه میگزین یا مجلې ته ورکوي، که هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي. نو هغه و چې موږ وکولای شول چې زما د کتابونو تعداد تر 8-10 رسیږي، او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو، ما نه خپل حساب هم غلط شوی، او زما کتابونه 19 چاپ شوي دي، او ما فکر کوم چې زما ګیر دیار لسوار چاپ شوی دي. نو تقریبا سروان صاحب محترم 14 کتاب، البته 19 کتاب چاپ لرو، او تعداد 8-10 تر رسیدي چې دا نوري نه چاپ دي.
دا کتابونه ژباړي دي او که خپل آثار مو هم پکې شامل دي؟
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نه شي چې دي کې به زما په خیال 50% وي، دا به 50% خپل 55 وي، او دغه باقي برخه به ژباړه وي، ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو، بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړی و، هغه دغه کې مې کم کړی و په تخلیق او 55 او لیکنه کې، اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړې ته وخت ډیر پیدا شوی، بیرته ژباړه، زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم.
لکه مو شبو مو کتابونه ژباړلې دي،
تنا د انګلیسي نه، ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې واه، زه خپل ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم، هغه انګلیسي و، نو په هماغه اساس باندې دا موږ لپاره آسان هم و او مسلکي هم و، او حق مو کېده چې په دې برخه کې کار وکړو.
نن سبا په څه بوخت یاست؟
ما مخکې هم لکه یادونه وکړه، دا دوه کاله زه سکرین او پردې شاته وم، او غوښتنه مې دا وه چې زه باید دغه سلف ډیولپمنټ یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم، نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړم پروپوزل برخه کې مې کار وکړ نو زه یو شمیر شخصي ادارو سره البته پغی کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رائټر په توګه ل 13 دوه کلو راهیسی مصروف یم او په دې برخه کې زه وادواله تا خدمت وړاندې کوم. البته کوالټی ایجوکیشن چې ورته ویل شو انکلوسیو ایجوکیشن هم شامل او د بای کیفیت زده کړې.
تاسو چې له چا سره کار کوي هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا له خوا تمویلی شي، د چا له خوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکار خبره ده چې افغانستان کې یو شمیر انټرنیشنل این جی او یا این جی او چې ورته ویل شي پاغي منی چې کله بیان ولګید چې دوی نشي کولای چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نور اورال پروژې چې غي ورنس کوي هغه نشي کولای مستقیم ډول خپل امپلیمنت کړي. دا غي لپاره بیا انټرنیشنل این جی او ته لوی فرصت شو چې هغه وکولای شي ځکه د افغانستان د کلچر دود او دستور د ولسوالیو په سطح ډېر نږدې اړیکې او عامه مشکلات حل لپاره اساني سر کولای شي په لاندې وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کې او هم به لخر لمنځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کې می پروژې چوي د داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولي. نو دوی چې دا پروژې خلی عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چې یونیسف او دغه شان نور نړیوالو ادارو یا د یون کمپاین هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوښه خېخلی او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایت او لسوالیو کې تمویل تطبیق کی.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسو باندې دې تحول کوم اغیز نه درلود، دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګونه کې البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په ځمن کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنگ وخت کې ترلاسه کړي. یو خود سي وڅاران سي محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویپانو سره ما کار کړو، ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم، بل ما په معرف کې ډیر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په ارسه کې او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډيري سره تړلې نو سی خو ورال کوم فکر وکړه د سی او سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت ته دغه ته ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي. نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان برته د طالبانو راتګ ما علیکم خاص غیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی ځکه ما دا مخکې یادونه وکړه. البته په دې باندې به تاسو سره خبرې وکړم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودل. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنگ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما اخیستلی شي، سرټیفیکیټ هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولای شي، تر ماستر او ډاکټرا په ځای کولای شي چې بیزی وساتل شي. دغه ټول کولای شي ستاسو په شخصي ژوند پرمختګ کې او ستاسو علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاسو سره مثبت رول ولوبوي. ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دي کړی وی او حتی دی پورې چې ما بیلابیلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغه کې زه شارټلیس هم شول، مخ بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر ترجمه کو او فکر وکړو د زما د ژوند په ادلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم د خرازو
کوم ځای سفر کړی نه نه دی کړی ته کوم سفر په اړه کراته وایې کوم خاطره کړل سفر سره لري؟
مننه. ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کړم د مکتب دوره او د خنځي دورې نه سړی فارغېږي، نو هدا خپل به سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم، هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیس کال کې چې کله فارغېږم البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وته چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو برس کې دا سیزر برس کې کامیابیږو، خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي کله چې دلته تحول راځي کسی پیسې یخوا دی خوا شویل او هغه برس هم د منځه ولاړ، ځکه سفارت یې اړیکې د هندوستان سره ختمې شولې. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زه ولرم او زه خپل ماسټر ډیګري له هندوستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وکړه کوم یو ته مونتیر سلیک شوی مو، نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر مونږ پاکستان ته تللي راغلي وو، خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللي وو. خو یو خاطره چې راپیدېږي هغه دا و چې کله به مونږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچول او په دې به تیرېدلو، نو هغه وخت د تذکری باندې پوښتنه کوله چیرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هېواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا. ځکه دا د ډیورنډ لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخواته دې خواته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن نه، وبخښه د سپین بولدک او د چمن نه، دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولی، زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کیږي. هم متاسفانه
په خپل په وطن کې چیرته سفر کړی دی کنه، کوم ولایت؟
بله بله، ما چون په دې خبرو کې خپل کتابونه کې تاسو ته عموم د سیادتونه ونه کړم، په کوم برخه کتابونه کړی دي هغه به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده، د پلازمینه ننداره د نوم دی، د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي ځای نوم لیدنې کتنې سره کولې. هغه کتاب بشپړ دی او په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره، او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړې دي. هغه کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پیسې پکې ټول ذکر شوي دي. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته ما لیدلې دي. خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم. ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، واقعي قصې چې را سره شته هغه په ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپله هم ورزش کوي؟
پوخا البته ما کرکټ ډیر کول، ځکه د دې زیاده د جامعې داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپل می کرکټ کول او زه فکر کوم چې زاله وندرو، ځکه ما هم موبایلینګ کوم او هم البته بیټینګ کول یا توپ هنه. متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستدي، خو ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالیو کې اوسېږي، ځکه هغه زما خپل اوس باوردار چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم. او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوم. زما صرف یو پیغام البته زه هېوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي. زده کړه چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي، او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې، ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما داز ویولو، او خدای مکه هغه بیا اینده ژوند هم تریخ شي او د بده یو ترپګنی ژوند ته دوام بیا ورکوي. زما هیله دا ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان، سلامت اوسه.
د آثار میلمه حضرت عثمان نوری و چې خاله تاسو له آزادی رادیو واوریده.
نظر تند زلر مانو آیم، ستاد نفرات نظر تند زلر مانو آیم، تمرا سوکړه دا چې زدې ته هم باران وای ستاسو د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وای ستاسو د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وای رالنا بندوی خیر دے کواجنی میں خو فل دے رالنا بندوی اغتا دل تا چپڑا کافل جانا نو آیا تم رسو کڑا دا چیز دے تا ہم بارا نو آیا ساد نفرت نظر تا ہم دزل ارمان نو آیا
خونچی جوړوي لمبو لمبو حالاتو نخونچی جوړوي تد لمبو لمبو حالاتو نخونچی جوړوي ګران ګرم نایې کوز تا تا غزل خوان وای تمرا سوکړه دا چیز دې ته هم باران وای ستاد نفرت نظر تا هم دزړه ارمان وای ستاد نفرت نظر تا هم دزړه ارمان وای